آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوونکو، بیا هم ستړي مشي په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
ناټو ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د ناټو سازمان سره متحد پاتې وي. د کولمبیا جمهور رئیس جوئن مانوئل سانتوس د ژمنه کړې چې لمخې چې د یوات ټول لوی یاغي ډلې فارق سره د سولې موافقه رای ورکونکو ته وړاندې کړي، کانګرس ته به د تصویب لپاره واستوي. او د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې پر ورځ وویل چې د ترکیې حکومت د بیان په ازادۍ د مدلول لپاره ډېر سخت اقدامات نافذ کړي دي.
درنوونکو، د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې ولسي جرګې د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د مخامخ کېدو څخه دې ورسره ډډه وکړي. امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند دوه سرسخت محافظه‌کار غړي د لوی څارنوالۍ او د سیایي مقام ته ټاکلي دي. او په روزګان او قندار کې تر 2000 زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې دي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د ولسی جرګې اداري پلاوی د حکومت څخه غوښتنه دي چې د کابل پر تکابل پر ځای دي د ولسی جرګې سره یو ځای کار وکړي. د ولسی جرګې لمړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استزاد د موضوع راجکول د قانون خلاف ګڼلي. ظاهر قدر د جمعې پر ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت څخه وغوښتل چې د په وینا له ولسی جرګې سره د تکابل پر ځای ورسره د همغږي ووسی. قدر وویل چې حکومت د درت شو وزیرانو پر ځای نوی کاندیدان ولسی جرګې ته د رائے خستور پادف معرفي کړی. د ولسمشر بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی له ولسی جرګې سره د تکابل خبره رد کړي او وایي چې حکومت تل دا هڅه کړي چې د درو قواو ترمنځ همغږي زیات شي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د اصلاحاتو عملی کولو لپاره احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا لپاره د حکومتي اصلاحاتو نه د نام لیکولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې په اسلام آباد او یا پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. بلې خوا پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې راتلونکي اونۍ به په پارلمان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان وایي چې د ټرمپ پونتون داوا د 15 ملیون ډالر په ورکولو سره فیصله شوي. دغه وکیلان وایي که دغه داوا محکمې ته وړاندې شوي وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ټرمپ پونتون به ګټلی وایي. په دې دعوه کې د ټرمپ پونتون دا تور لګول شوی و چې د جدادونو د کاروبار په برخه کې په هغه معیار درس نه ورکوه چې ژمنه یې شوې وه. په دغه موافقه کې ټرمپ څخه نه دي غوښتل شوي چې د کار غلطي دې قبول کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند دوه سرسخت محافظه‌کار غړي د لوی څارنوالۍ څارنوال او د سیایي د نوي رئیس په توګه وګمارل. په واشنگتن کې د امریکا ژغ خبریال رپورټ مهم ټکی به سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته در وړاندې کی.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ډیرو مشورو وروسته د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس غړی سناتور جیف سیشنی د لوی څارنوال په توګه او د کانګرس غړی مایک پامپیوی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا د سی آی اے د نوي رئیس په توګه نومولی دي. ښاغلی پامپیو او ښاغلی سیشن دواړه پیژندل شوي محافظه کاران دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې نه یوازې دا چې ښاغلی ټرمپ ته مشورې ورکولی ان له شورونو وسره کلک ولاړو او دغه ملاتړ کوو. پامپیو چې په کانګرس کې د کنساس د ایالت استازی دی په 2010 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو د ټی پارټي په نامه د یوې سرسخت محافظه کار ډلې په استازیتوب د کانګرس انتخابات وګټل. ډونالډ ټرمپ به تقاعد ډګر جنرال مایک فلین د ملي امنیت د شورا د مشاور په توګه ونومو. لوی څارنوال او د سی آی اے رئیسان معمولا د جمهور رئیس د ثوابدید له مخې ټاکل کیږي.
ناټو وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ناټو عمومي منشي د جمعې په ورځ په دې کانې سول چې د ناټو اتحاد اهمیت لري او دغه راز ناتو زیاته کړی چې اروپا ته د واشنگټن د دې ژمنه کړی او چې د ناتو ملاتړ په جاري ساتي. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال دا پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا متحده ایالات د خپل متحدین خوندي وساتي که نه، ځکه چې د خپل دفاع لپاره دوی دومره پیسې نه ورکوي څومره چې پکار وي. او دې داسې ویره راپورته کړې وه که ډونالډ ټرمپ جمهور رئیس سي نو د ناټو پیسې به راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو او د روسیې ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالات د هڅه کوي چې د جنوبي سودان په یاغي مشر د پوز په لیدرستیز او د اطلاعاتو په وزیر لدی وجه بندیزونه ولګوي چې د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال پیټر ایلایچو چې له مخې د متحده ایالاتو د مستدلک یې بې وخته او غیر مسؤلانه بللی وو، د جمعې په ورځ وویل ماسکو د دې احساس کوي چې دغه اقدام په اړه سمې مشورې نه دي ورکړل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور د امنیت په شورا د پنځشنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې جنوبي سودان باندې د وسلو بندیز دی ولګوي او نوي بندیزونه دي هم پر ولګول سي چې د تشدد ته خاتمه ورکړل سي. د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانوئل سانتوس د ژمنه کړې چې لدی مخې چې د هیواد ټولو لوی یاغي ډلی فارک سره د سوري موافقه رائے ورکوونکو ته وړاندې کړي کانګرس ته باید د تصویب لپاره واستول سي. په واشنگټن کې د جمعې پر د خبرو پر مهال سانتوس ول په کم تر کم وخت کې باید دغه موافقه عملی سي چې دا ممکنه کړل سي چې د خوربند بي خل منځ بلار نسی. هغه د خبرې په داسې حال کې کړی چې د فارق یاغي ډلې دوه کسان د امنیتي ځواکونو سره په نشته کې وژل سول. دا پیښه اوس د ملګرو ملتونو د څارونکو لخوا څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې پر ورځ وویل چې د ترکیه حکومت د بیان د ازادۍ په محدودولو د پاره ډیر سخت اقدامات نافذ کړی دي او دغه واد په مشرانو یې ژغ کړی دي چې خلک چې دی خوش کړی چې د خپل کونو د پاره راپورته سی وو او په دغه تړه ونی ولسول. د ملګرو ملتونو استازي ډیوډ کی د دې اقرار وکړ چې ترکیه د دند لري چې د جولای د ناکامۍ کوي تاورسته خپل اتباع خوندي وساتي، خو زیاته کړه چې حکومت د ژورنالیستانو او نور کسانو په نیول کې ډیر پرمختللی دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شلې دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه ته غوږیستې. د افغانستان ولسي جرګې حکومت نه غوښتي دي چې د جرګې سره د مخامخ کېدو څخه ډډه وکړي. تفصیل د کابل نه د کرام شینواري پر راپور کې اوري.
ولسی جرګې له افغان حکومت غوښتي چې دغه جرګې سره د مخامخ کېدو څخه ډډه وکړي او کنه دا جرګه به د نوي مالي کال بودیجه تصویب نه کړي. زه کرام په دې باب ریپورت په سوشي بیو سره وکم. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی نائب حاجی ظاهر کدیر وای دغه جرګه افغان حکومت سره د مخامخ کېدو نیت نه لري او د ملي یووالي د حکومت یو شمېر وزیران یوازې د خپل هیواد د ملي ګټو پر اساس استیزا کړی دي. حاجی ظاهر کدیر نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پخواني مجاهدینو یو قانوني مشر صادقي نیلي شپږویشتم تلین غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت ته هم دغه جرګې سره د مخامخ کېدو پر ځای ګډ کار لپاره رامخته شي.
دغه به می اساس ما از حکومت افغانستان می خواهیم.
خغلی کدیر ویل په همدې اساس د افغان حکومت څخه غواړو چې د مخامخ کېدو پر ځای چې په مخامخ کېدو کې څه نشي ترلاسه کېدلی باید موږ یو ځای کار وکړو. د افغانستان ولسي جرګه هیڅکله د افغانستان دوه قواو سره مخامخ کېدو په لور نه ځي، خو د خپلو بېوزلو خلکو د حقوقو څخه تر مرګه دفاع کوي او دا ځکه چې دا د هغوی حق دی. د افغانستان ولسي جرګې د روانې اونۍ په اوږدو کې د ملي یووالي د حکومت 14 وزیران استعفا کړل چې په ترڅ کې یې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون 2 وزیران سلبي صلاحیت شول. د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د سلبي صلاحیت د بهیر د پیل لګو سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ کابینه پریکړه وکړه چې د دغه جرګې لخوا د وزیرانو د سلبي صلاحیت په مسله د افغانستان د سري محکمې نظر واخلي او د سري محکمې تر پریکړې ټول وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسي جرګې لومړي نائب یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته مشوره ورکړه چې سري محکمې ته د مخ اړولو څخه دي تیر شي او له کار څخه د ګوښه شو وزیرانو پر ځای دي نوي وزیران پارلمان ته د باور د رای اخیستو لپاره ورولېږي.
و اگر چنین نکند ما را قانون صلاحیت های داده.
خغلی کدیر ویل او که چیری داسی ونکری قانون مونتا واکون را کری او داساسی قانون مادی لرو او په ډیر ارامتیا سره یې بودیجه بندو. کله چې بودیجه ونه کړي وزیر صاحب څه کوي؟ حکومت ته مجبوري چې وزیر معرفي کړي، بل لار نه لري. تاجی زیب قدیر لویانا وړاندې د صادقي نیلي شپږشتم تلین غونډې ته د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش هم وینا وکړه. هغه د ولسي جرګې په پریکړه باندې خبرې ونه کړې او تر ډیره یې د افغانستان په اداري جوړښت کې د قومي توازن په مسله او په مساوي ډول په ټول هیواد کې د بودیجې د مصرف په هکله وغږېده.
در این روزها در حکومت وحدت ملی روی طرح کار جریان دارد.
تقلید دانشویل په دې ورځو کې د ملي اولی په حکومت کې د یوې طرح باندې کار کیږي چې څنګه کولای شو په دې برخه کې یو تازه رپور هم رامنځته کړو. په همدې اساس په نږدې ورځو کې یو پنی او مسلکي ټیم به وګمارل شي چې د ټولو ادارو رهبري د معینتونو مرستیالانو او رئیسانو تر کچې وسیړي او په ادارو کې د مشارکت اندازه او په قومي توازن په اړه یو وړاندیز حکومت ته ترتیب کړي. خو ښاغلی دانش د کابینې په غونډه کې چې د حکومت د یو شمېر وزیرانو د ولسي جرګې د سزا په اړه دا اونۍ جوړه شوې وه، د ولسي جرګې د وزیرانو د سزا بهیر په داسې حال کې چې وکیلان د خپل کاري مودې څخه یو کال نور هم اضافه کار ته دوام ورکړي تر پوښتنې راوستی وو. همداشان د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل د وزیرانو په غیاب کې د سزا مسله هم د قانون پلوه تر پوښتنې راوستی وه او ویلي وو چې افغانستان په تقنیني اسنادو کې په غیاب کې د سزا مسله شامله نه ده. د افغانستان جمهور رئیس وی لا هم د وزیرانو د سزا په مسله د سري محکمې پریکړې ته انتظار وباسي. د جمهور رئیس د وین رسل شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت له پیله ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو پر ځای د همکارۍ لارې نیولې او همدغې لارې ته اوس هم دوام ورکوي. خغلی مرتضوی ویل جمهور رئیس سزا د بهیر لپاره وړاندې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د کمیسیونونو رئیسانو سره کتنه درلوده او د حکومت هیله دا وه چې رغنده بحث سره دا ستونزه هواره شي، خو متاسفانه چې ولسي جرګې د حکومت دغې غوښتنې ته پاملرنه ونه کړه. تر اوسه د افغانستان سترې محکمې په رسمي ډول په دې مسله خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهور غوښتونکو د ګوند دوه سرسخت محافظه کار غړي د لوی څرنوال او د سی آی ای نوی رئیس په توګه ګمارلې دي. تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال په رپورت کوي چې مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاره ټول کړي.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له ډیرو مشورو وروسته د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس غړی سناتور جیف سیشنی د لوی څارنوال په توګه او د کانګرس غړی مایک پامپیوی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا د سی آی ای د نوي رئیس په توګه نومولی دي. ښاغلی پامپیو او ښاغلی سیشن دواړه پیژندل شوي محافظه کاران دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې نه یوازې دا چې ښاغلی ټرمپ ته مشورې ورکولې، ان له شورو نه وسره کلک ولاړو او د هغه ملاتړ یې کوو. پامپیو چې په کانګرس کې د کنساس د ایالت استازی دی په 2010 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو د ټی پارټي په نامه د یوې سرسخت محافظه کار ډلې په استازیتوب د کانګرس انتخابات وګټل. ډونالډ ټرمپ به تقاعد ډګر جنرال مایک فلین د ملي امنیت د شورا د مشاور په توګه ونومو. لوی څارنوال او د سی آی ای رئیسان د جمهور رئیس د سوابدي له مخې ټاکل کیږي. که څه هم چې دا وخت د کانګرس یا د اساسو د مجلس بشپړ کنټرول د جمهور غوښتونکو د ګوند په لاس کې دی، خو مخکې له دې چې منظور شي توقع کیږي چې د کانګرس غړي به د استماعي غونډو په دوران کې له نامزد لوی څارنوال او د سی آی ای له نوي نامزد رئیس نه سختې پوښتنې وکړي. په ځانګړې توګه له جیف سیشن نه چې هغه تقریبا دېرش کاله مخکې د فدرالي محکمې د قاضي په توګه نامزد شو، نو له دې عمله پرې ډېر سخت انتقادونه وشو کله چې د کنساس د ایالت لوی څارنوالو یو ځلې داسې تبصیرې کړې وې چې د نژادي تعصب بویورنه راته. سیشن انکار کوي او وایي چې دغه خبره سمه نه وه، خو یو شمېر پخواني ملګري وایي چې هغه به د ټوقې په توګه د کو کلوکس کلان نوم اخیسته. دغه ډله په امریکا کې د سپین پوستانو ډله ده چې په نژادي برتري باندې عقیده لري. وروسته سیشن له خپلې نامزدۍ نه صرف نظر وکړ او د کنساس د ایالت د لوی څارنوال په توګه د 1979 میلادي کال پورې خپله دنده سرته ورسوله او بیا یې ځان کانګرس ته کاندید کړ. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل، پامپیو به د سی آی ای یو پرعزمه او بااستعداده مشري. پامپیو چې 25 کلن دی په 1980 میلادي کال کې د امریکا د ویسټ پوینټ له نظامي پوهنتون نه فارغ شو او د امریکا د سواره پوځ په قطعاتو کې وظیفه سرته ورسوله او له تقاعد نه وروسته ځان کانګرس ته کاندید کړ. نوموړی دا وخت د استازو د مجلس د استخباراتو د منتخبې دایمي کمیټې غړی دی او د منتخب جمهور د مرستيال مايك پنس یو نږدې ملګری او انډیوال دی. پامپیو له ایران سره د امریکا او لویدیز قدرتونو د اټومي پروګرام د موافقه د لاسلیک کولو کلک مخالفو. د سی آی ای او پوخانی رئیس مايكل هيدن د جمعې پورې د رويټرز خبري اژانس ته ویل چې پامپیو د هغه پوینا یو جدي شخص دی، مهمه موضوعګانې په غور او زیر مطالعه کوي. د ملي امنیت نوی مشاور مايك فلین هم د ښاغلي ټرمپ یو نږدې انډیوال دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال به ورته د امنیتي موضوعاتو په اړه سلا مشورې ورکولې. او 50 کلن مايك فلین یو سابق قذر پوځي افسر دی او د ویتنام په جنگ کې جنگېدلې دی. څو کاله د امریکا د پوځ نظامی استخباراتو په څنګه کار کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما هغه د نظامی استخباراتو د ادارې د رئیس په توګه باندې مقرر کړو، خو له دوو کلونو وظیفه سرته رسولو وروسته استعفا وکړه. ویل کېږي چې د خراب کارکردګۍ او بې کفایتۍ له امله مجبور شو چې استعفا وکړي. هغه ټرمپ ته د خارجي سیاست په برخه کې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې مشورې ورکولې. پر فلین باندې هغه وخت په مطبوعاتو کې ډېر سخت انتقادونه وشو چې مسکو ته سفر وکړ او د روسیې په دولتي تلویزیون آرټي کې د یو ژوندۍ تلویزیونی پروګرام په دوران کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څنګه ته راښکاره شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د جمهوری رئیس دورې مخ په خلاصېدو د اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د اروپایي متحدینو سره مخکه وکړه او د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لویس ریمیرس پر راپور کې اوري.
د جمهور رئیس اوباما د مخکې سفر په یونان کې چې د لویدیځ دیموکراسۍ زانګو ده پیل شو. ښاغلي اوباما د اتن د لرغوني چاوړې له لیدو نه وروسته د آرام او اعصاب غوښتنه وکړه. ښاغلي اوباما وای:
And I am confident that just as America's commitment to the transatlantic alliance has endured for 7 decades, whether it's been under a Democratic or Republican administration, that commitment will continue.
زه په دې باور یم په داسې حال کې چې د امریکا ژمنې د اتلانتیک نه په اخوا د وو لسیزو لپاره دوام وکړه. که دا د ډیموکرات ګوند تر مشرۍ لاندې حکومت و یا د جمهوري غوښتونکي ګوند تر مشرۍ لاندې، دغه ژمنه به دوام وکړي چې په دې کې زموږ وعده او زموږ د موافقې مسؤلیت شامل دی چې له هر متحد نه دفاع کول دي. دا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې څرګندونې دي چې ناټو یې له موده لویدلې یاده کړې وه او پیشنهاد یې کړی و چې ښایي امریکا د ناټو د هغو متحدینو نه په اتومات ډول دفاع ونکړي چې د خپل دفاع حد اقل ونډه نه پرې کوي، چې اروپایي مشران یې اندېښمن کړل او د اروپا د نوې او جدا قوه په خبرو دې له سره کتنه وشي. مګر په عمومي ډول داسې هیله شته که څه وي نو د ګرانښت په علت به ناټو بدله نه شي. د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ اوون انوای:
They will use the arrival of President-elect Trump to say, I told you so, you can't rely on these Americans, we need our European defense. To which I say, are you prepared to pay for it? And the answer is, of course, no.
دوی به د منتخب جمهور رئیس ټرمپ تر رسیدو نه کار واخلي چې تاسې به همدا ووایئ چې په دغو امریکایانو باندې تکیه مه کوئ او موږ امریکایي دفاع ته ضرورت لرو. چې زه وایم، آیا تاسې دې ته چمتو یاستئ چې قیمت یې ادا کړئ؟ او البته ځواب یې نه دی. د یوې غیر یقیني راتلونکي سره سره د المان له مشر نه ورته وروسته ښه راغلی وویل شو او صمیمانه په مخه ورته وویل شوله. انګلا مارکل انوای:
Hier haben wir eine gemeinsame Plattform von Demokratie, Freiheit
We have a shared platform for democracy, freedom and defending human rights worldwide and a commitment for a liberal and open world order.
Of course, I will do everything
to work with په درسته نړۍ کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د بشري حقوقو نه د دفاع کولو ګډ دریځ لرو او د لیبرال او د نړۍ د آزاد نظم ژمنه مو کړې ده. البته زه به د نوي منتخب جمهور رئیس سره هم د ګډ کار کولو لپاره هر څه وکړم، مګر اوس زه غواړم چې له تاسې نه مننه وکړم. ستاسې د ښې، صمیمي او پراخې همکارۍ نه مننه. هیڅوک نه پوهیږي چې د اتلانتیک نه په اخوا د انډیوالۍ په مخ کې څه ستونزې یا فرصتونه شته. مګر جمهور رئیس اوباما په اروپا کې لخپل دوستان نه رخصت واخسته چې د داسې اساسي ارزښتونو د اوږده لیست ډاډې ورکړي چې د امریکا او اروپا ونډې ضمانت پکې شوی دی او زیات بدلون پکې نشي راتلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دردونکو په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 50 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستې. په روزګان او قندهار ولایتونو کې تر 2000 زیات ماشومان د واکسین نه پاتې دي. د دې رپورت تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پپل پر راپور کوي چې د قندهار را لګړی.
په روزګان ولایت کې د پرلپسې نامنیو له امله د مرکز ترین کوچ په ګډون په گیزاب او چوری ولسوالۍ کې له 2000 څخه زیات کوچنیان د پولیو ضد واکسین له کمپاین څخه پاتې شوي دي. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې له واکسین څخه پاتې شوو سیمو ته به په راتلونکو درو اونیو کې د پولیو واکسین رولیږي. د زیاته کړه چې دمګړی د روزګان په مرکز او دوه ولسوالیو کې د مځکنیو ماینونو خطر موجود دی او لبل پلوه تر واکسین وروسته د دوی د سروي ټیمونه له سیمې څخه د کار د کیفیت په حق له معلومات نشي ترلاسه کوي.
بعضې مشکلات د لارې دي چې هلته نه سوکله یا مانیټوران نسي تله یا سپلای نه رسېږي په دا خطر ارته معطله.
ټول تعداد په دغو درو نقطو کې ترینکوټ او دوی ولسوالۍ په دې کې څونه دی کوشن؟
تقریبا د 2000 په شاوخوا کې. زه فکر کوم چې په دې رنګ کې امید لرو چې لار به لای چوره او گیزاب هم کوار شي سره د ترینکوټ.
بلی خواته د روزګان ولایت سره په گاوند کې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنار سیمه هم په تیرو دوو کمپاینونو کې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوی. د شاولی کوټ ولسوالۍ د پولیو واکسین د عامه پوهاوي د برخې یو تن مسول محمد قاسم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره سم به سمدلاسه په پاتې شوو سیمو کې د پولیو واکسین کوچنیانو ته ورسي.
شناس په نامه دی سړک پر غاړه دی همدا کله شته کمپاین کې پاتې شولی دا نور وویش کله شته کور شولی تقریبا
هلمند ولایت سره پر پوله د کندهار په لویدیز کې د میوند ولسوالۍ د پولیو واکسین د پروګرام کارکونکي هم رواني جګړې د خپلو پالیتونو په وړاندې یو سرخند بولي. د دې ولسوالۍ د پولیو د پروګرام کارکونکي عبدالنافع وایي چې دوامدار جګړې او د مځکنیو ماینونو له امله داسې سیمې لا هم سچې په تیرو څو کمپاینونو کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي.
چې جنگ ودرېږي بیا موږ ورځو بیا خلکو ته خبر ورکوو چې موږ دلته د خپل واکسین کار کوو بیا زموږ سره همکاري کوم کوي.
یعنې خپل سه هم کاملا د واکسین تر پوښښ لاندې راوستي
د اکثر مکړه ده که یو ځای بیخي پاتې هغه د مینو سره نسورتلای یا د جنگ سره نسورتلای هغه ته بیخي ورتلای نسو هغه نو که پاتې امکان لري
اندای ساحسته
داسې ځګان کوم خاصه
ان چې د مینو د مشکل خاطر
وو او د مینو د خاطر سړی نسورتلای هغه نو داسې من کې دي چې خامه خاصه لري نسورتلای.
د پولیو پر ضد روانو هڅو سره د جګړې هیڅ لوري مخالفت نه لري خو رواني نشتی هم ځکني ماینونه د پولیو واکسین د رضاکارانو فعالیت او تګ راتګ سنځمن کړی دي. له دې سره سره روغتیایي کارکونکي ټینګار کوي چې په هر ډول حالاتو کې باید د پالج د ناروغي څخه د کوچنیانو د ژغورنې په هدف هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مدیترانی په بحیره کې یو ځل بیا د مهاجرینو او پناهغښتون کومړینه زیاته شوې ده. دا کسان چې اکثره د لویدیځ افریقا د هیوادونو ادبا دي کوخه کوي چې په وړو ربړي کښتوي کې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د رپورت تفصیل د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین پر راپور کوي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې یوازې په دې تیرو درې ورځو کې تقریبا 315 کسان د مدیترانی په بحیره کې ورک شوي دي. دا سویره موجوده ده چې دغه کسان به په اوبو کې ډوب شوي او وژل شوي وي. اکثره دا کسان د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په اوبو کې ډوبېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سکل د مدیترانی په بحیره کې 4,600 کسان ډوب شوي او وژل شوی دی. د مهاجرت د نړیوال ادارې ویانت لیونارد ډیبل په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
In November we have 5 deaths that we've counted. So this is 6 times higher than the deaths last year in that month.
په روان میاشت کې موږ 315 کسان ثبت کړي. چې مړه سوي دي چې د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله د خلکو مړنه شپږ چنده زیاته سوي ده. زموږ اټکل دا وایي چې د پروشس کال د همدې وخت په پرتله به شش کال شاخوا زر کسه په دې میاشت کې د مدیترانې په بحیرې کې ډوب سي.
د مهاجرت د نړیوال ادارې دغه چارواکي وایي یو دلیل چې ولې دومره زیات خلک د مدیترانې په بحیرې کې په دې وخت کې وژل کیږي دا دی چې پناه غوښتونکي په خرابې هوا کې سفر کوي او بل دا چې د بحر د اوبو وضعیت ته هم پام نه کوي چې په دې مودې کې ډیر خطرناک وي. ځینې کسان چې ژوندي پاتې شوي ملګرو ملتونو ته یې ویلي دي چې قاچاقبران په زور خلک مجبور کوي چې په وړو ربړي کښتیو کې کینی. په دې کښتیو کې دومره ډیر کسان سپریږي چې د اوبو په منځ کې کله چې څپې راشي کښتۍ د اوبو نه ډکیږي او په اوبو کې ډوبیږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې ویاند لیونارډ ډیول یو ځل بیا
migrants assuming and paying in the hope and expectation that they'll get a decent passage across the Mediterranean.
پراغشتونکو ته دا فکر او هیله ورکول کیږي چې د مدیترانه د بحیرین په اسانۍ او بغیر لکم خطر نه تیر سي. خو کله چې هغه د سمندر غاړي ته راسي او ربړي کوشتي وګوري بل لار ورته نه وي پاتې. هغه په پیاده ګرځیدو دومره سړیسي وي چې د بیرته تک شیمه پکښ نه وي او په همدې کوشتي کې د سفر کولو لپاره زړه شکوي چې د مرګ خطر لري. د دې نمره میږي چې دغه شان وضعیت ډیر خطرناک دی.
ډول وای ډیر لګدا سي پناه غوښتونکو دي چې په دې خطرناک سفر کې ځانونه تر ایتالیا پورې رسوي. ملګری ملتونه وای دغه خلک په دې خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي چې ښه ژوند ولري او خپل کورنۍ ته پیسې ولګي. خو ستونزه دا ده چې د اکثرو پناه غوښتونکو په ځانګړي ډول هغوی چې د ګامبیا، نایجیریا، سنګال، مالی او یا د لویدیځ افریقا د نورو هیوادونو نه اروپا ته ځي د پناه غوښتنې عریضې نه قبلېږي. دوی ته اقتصادي مهاجر یا پناه غوښتونکي ویل کیږي. هغوی مجبور کیږي چې ځانونه د اروپا په کوم هیواد کې پټ کړي او یا باید د حکومتونو لخوا بیرته خپل هیوادونه ته ستانه شي.
د خبرونو لنډیز د ولسی جرګې دری پلاوی د حکومت څخه غوښتي دي چې تکابل پر ځای د ولسی جرګې سره یو ځای کار وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ستر محکمې ته د وزیرانو د استزاده موضوع راجع کول د قانون خلاف کار ګڼل دي. ځکه چې د جمعې پر ورځ په کابل کې په یوې غونډې ته د وینا پر مهال حکومت څخه وغوښتل چې د په وینا ولسی جرګې سره د تکابل پر ځای پر سره همشخي وسی. د ولسی مشر ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی له ولسی جرګې سره د تکابل خبر رد کړي او وایي چې حکومت تل د هڅه کړي چې د درو قواو ترمنځ همشخي زیاته سي. د پټا سیاسي ګوندونو اتحاد اصلاحات او امریکا لپاره احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د پټا د لپاره د حکومتي اصلاحاتو د نامه لیکل پر ضد د دسمبر 15 نیټې په اسلام آباد او پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. ولې خو په پارلمان کې د کابل سیمو استازي وایي چې راتلونکي ونی به په پارلمان کې د کابل سیمو لپاره یو قرارداد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د هڅه کوي چې د جنوبي سودان په یاغي مشر د پاوس پر درستیز او د اطلاعاتو په وزیر باندې لدی وجه بندیزونه ولګوي چې د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي مرستیال پیټر الاچول لمخې د متحده ایالاتو د مسدې د غلک به وخت او غیر مسولانه بللی وو. د جمعې پر ورځ بیا وویل چې مسکو د دې احساس کوي چې دغه اقدام په اړه سمې مشورې نه دي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې پر ورځ وویل چې د ترکیه حکومت د بیان ازادۍ د مزدول لپاره ډیر سخت اقدامات نافذ کړي دي. ډیوډ کی دغه هیواد مشرانو باندې ژغ وکړ چې هغه خلک چې خوش کړي چې د حکومت د کارولو په تړاو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو استازي ډیوډ کی د دې اقرار وکړ چې ترکیه د دې دند لري چې د جولای د ناکامۍ کوټه ورسته خپلات به خوندي وساتي. خو زیاته کړه چې حکومت د جرنالستانو او نور کسانو په نیولو کې ډیر پرمختګ کړی. د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانوئل سانتوس د ژمنه کړې ده چې لدې مخې چې د دې هیواد تر ټولو لوی یاغي ډلې فارک سره د سولې موافقه رای ورکوونکو ته وړاندې کړي کانګرس ته باید د تصویب لپاره واستوي. په واشنگټن کې د جمعې پر ورځ د خبرو پر مهال سانتوس وویل په کم تر کمه وخت کې دغه موافقه عملي کول به دا ممکنه کړي چې د اوربند بیخي د ختمېدو مخه ونیول شي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مدافع وکیلان وایي چې د ټرمپ پونتون دعوا د 25 میلیون ډالر پور کولو سره فیصله شوه. دغه وکیلان وایي که دغه دعوا محکمې ته وړاندې شي وایي په دې کې شک نشته چې ټرمپ به پونتون به ګټلی.
روندونکو د ملکیا مترديده ما مننه د امریکا غا غشناره دو د سهارنی خبری خبرونه مطالب همدل ته پاتورستل. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي تر هغه چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لیاله سپارم پاتې ورځ منک مرغه خپل رادیوګانو ته څنګه وسی لنډ شبو کې د خبرونه شروع کیږي.